د سهار لس بجې شوې د ازادي رادیو خبرونه دوام لري. د بلې پښتو خبرونه کې مو زه نور یاس نوري هر کله کوم. په دې خبرونه کې له افغان ولسمشر حامد کرزي سره د ازادي رادیو ځانګړي مرکز ته خبرو د غراز د ولسمشر د انتخاباتو له دوهم پړاو څخه د ډاکټر عبدالله د وټلو په حق لمو له نړیوالو عکسالعملونو خبرو پر ځینې نور موضوعاتو هم راپورونه او مطالب لرو. بشپړ معرفي د افغانستان او نړۍ له مهمو خبرونو وروسته کوم. خو په سر کې د افغانستان کورنی خبرونه واوري چې مجاهد جواد وړاندې کوي.
تکل شوې ته چې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیشن به نن د لړم د 14 نیټې د انتخاباتو د څرنګوالي په اړه خپل دریځ روښانه کړي. د برېټانیا صدر اعظم د افغانستان له جمهور رئیس حامد کرزي سره په تازه خبرو کې له افغانستان سره د خپل هیواد د مرستو د دوام په اړه ډاډ څرګند کړ. او په نړیوالو خبرونو کې وویل چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر وایي د پاکستان پوځ به د ژمي له رسیدو څخه مخکې په جنوبي وزیرستان کې د وسلوالو جرړې وباسي. د خبرونو تفصیل. تکل شوې ده چې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیشن به نن د لړم د 14 نیټې د انتخاباتو د څرنګوالي په اړه خپل دریځ روښانه کړي. د انتخاباتو خپلواک کمیشن مشر عزیز الله لودین ځوانستان ته وویل چې د جمهوریت ریاست دوهم دور له انتخاباتو څخه د ډاکټر عبدالله لوغه کېدو وروسته دوی نن غونډه کوي او د جمهوریت ریاست دوهم پړاو د انتخاباتو په اړه بحث کوي. ډاکټر عبدالله چې په لومړي دور انتخاباتو کې د حامد کرزي یو مهم سیال و، 13 ورځ اعلان وکړ چې د اعتراض په توګه په دوهم دور انتخاباتو کې ګډون نه کوي، ځکه د غوښتنې چې د کابینې د دریو وزیرانو دندې د تعلیق په حالت کې راوستل شي او د انتخاباتو د خپلواک کمیشن او د سیمه ییزو ادارو مشران دواړه له دندو ګوښه کړی شي نه دی منل شوی. د افغانستان جمهور رئیس حامد کرزي چې د لړم د 14 نیټې په انتخاباتو کې یوازې نه کاندید پاتې شوی، ازادي راډیو ته وویل چې د انتخاباتو د خپلواک کمیشن پریکړې ته انتظار باسي او ورته به بشپړ درناوی ولري. د برېټانیا صدر اعظم د افغانستان له جمهور رئیس حامد کرزي سره په تازه خبرو کې له افغانستان سره د خپل هیواد د مرستو د دوام په اړه ډاډ څرګند کړ. د افغانستان د جمهوریت ریاست مطبوعاتي دفتر خبر ورکوي چې په دغو ټلیفوني خبرو کې په دوړخیزي مرستې د تروریزم پر ضد مبارزې او د افغانستان په امنیت کې د برېټانیا پر رول باندې بحث او خبرې اترې وشوي. خبر زیاتوي چې د برېټانیا صدر اعظم د انتخاباتو له بهیر څخه هم خپل ملاتړ اعلان کړی دی. برېټانیا د امریکا له متحده ایالاتو څخه وروسته دوهم ستر مرستندوی هیواد دی چې په افغانستان کې له امنیت او بیارغونې سره زیاته مرسته کوي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د انتخاباتو بهیر د څارنې لپاره د اروپایي ټولنې د ناظرینو یو پلاوی کابل ته راورسېده. د بهرنیو چارو د وزارت ویاند احمد ظاهر فقیدی ازادي راډیو ته وویل چې دغه پلاوی دنده لري چې د انتخاباتو له بهیر څخه د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې څارنه وکړي. خو نوموړي د دغه پلاوی د ناظرینو د شمیر په اړه څه ونه ویل. د افغانستان د جمهوریت ریاست او د ولایت شوراګانو د لومړي پلاوی انتخاباتو د نظارت لپاره هم د اروپایي ټولنې ناظرین افغانستان ته راغلي وو. د کابل ښار د اتمی حوزې په مربوطاتو کې بمی چاودنه وشوه چې چارواکي وایي څلور ملکی کسان پکې ژوبل شوي دي. د کورنیو چارو د وزارت ویاند مری بشری ازادي راډیو ته وویل چې دغه چاودنه تیر ماښام په یوې کراچۍ کې د ځای پر ځای شویو چاودیدونکو موادو له امله وشوه. طالبانو د پیښې مسؤلیت په غاړه اخیستی وی دا کوي چې په دې پیښه کې د پولیسو یو رنجر موټر له منځه وړی او پکې سپاره 15 پولیسي وژلي دي. دولتي چارواکي د طالبانو دا ادعا بے بنسټه بولي. او د امینجان خسر صرفي د معلوماتو له مخې نن په کابل کې افغاني د بهرنیو اسعارو په وړاندې داسې بدلېږي. یو ډالر 9 افغاني ولس پوله، یو یورو 2 افغاني او دیش پوله، یو پاون 9 افغاني او اویا پوله، یو سعودي ریال 13 افغاني ولس پوله، زر ایراني تومان 9 افغاني او زر پاکستاني کلدارې 1500 افغاني. د افغانستان خبرونه نړیوال خبرونه به له احمد تکل څخه واوري.
پاکستان له متحده ایالاتو غوښتنه کړې چې د افغانستان لپاره د خپلې نوې ستراتیژۍ په برخه کې له پاکستان سره مشوره وکړي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي پرون د ماليزیا په مرکز کوالالمپور کې د مخ پر ودې هیوادونو د غونډې په حاشیه کې وویل د پاکستان تجربه او له دې هیواد سره د چارو په سمون کې مشوره د دې ستراتیژۍ د بریالیتوب لپاره حیاتي اهمیت لري. قریشی زیاته کړه څومره چې د واشنگټن او اسلام آباد ترمنځ په چارو کې سمون وي، په هغه اندازه به د سرحد په دواړو غاړو کې د وسلوالو ډلو پر ضد عملیات بریالي وي. په همدې حال کې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر وویل د هیواد امنیتي ځواکونه هیله مند دي د ژمي له رارسېدو مخکې به د قبایلو له غرنیو سیمو د وسلوالو طالبانو جرړې وباسي. شاه محمود قریشي خبریالانو ته وویل چې په جنوبي وزیرستان کې روان پوځي عملیات ډېر بریالي دي او هغه څه تما کې ده د وسلوالو مقاومت کمزورې ده. په عین حال کې د پاکستان د حکومت د ملاتړ یوې خاصې ډلې مشر جنرال ندیم احمد ویلي تر 2500 پورې کسان له دې سیمې څخه تښتېدلې دي. د ایران رسمي اژانس ایرنا وایي چې د بهایي مذهب اووه تنه زندانی پیروان به چې اسرایلو ته په جاسوسۍ او هیواد ته په خیانت تورن دي ډېر ژر محاکمه شي. ایرنا د تهران د عدلي چارو د رئیس علي رضا او ویل قولوی چې دای ګمان کوي د دغه تورنو محاکمه به ډیر ژر پیل شي. د بهایی مذهب دغه پیروان په 2003 کال کې بندیان شول چې محکمه یې د 13 اګوست په میاشت کې وروسته له هغه وځنډېده چې مدافع وکیلانو یې د دفاعي برابرولو لپاره د زیات وخت غوښتنه وکړه. ایران مخکې دا ډله له اسرایلو سره په همکارۍ تورنه کړې او ویلي دي چې د ډلې د یهودي دولت څخه هدایت ترلاسه کوو چې د ایران د اسلامي نظام په وړاندې اقدام وکړي. د بهایانو نړیواله ټولنه چې په نړۍ کې د بهایی مذهب استازیتوب کوي پر دې ډلې لګول شوي تورونه رد کړي دي. چارواکي په عراق کې پورسته یو شخړو کې د لک تر لګه لاسو تنو د وژنې خبر ورکړی. 15 تنه د بابل ولایت په شیا میشت خار مصائب کې هغه محل مړه او و ډیر شنور جوړبل شول چې پر بایسکل تړل شوی یو بم چاودید. پولیسو په لویدیز خار رمادي کې په یو موټری بم چاودنه کې د دوه تنو د وژل کېدو او څلورو د نورو د ټپي کېدو خبر هم ورکړی. دغه راز په کربلا خار کې هم په یو چاودنه کې یو ښځه ووژل شوه او 12 تنه نور جوړبل شول. په موصل کې هم د یوې دولتي کار کارکونکي او د یو وکیل د وژل کېدو راپور نه ورکړل شوی دی. د برتانیا د بهرنیو چارو وزیر ډیوید میلباند په دوه ورځني سفر پرون روسیې ته ورسید. د دې سفر هدف د دواړو هیوادو ترمنځ د اړیکو ښه کول ښودل شوی دی. میلباند پرون له خپل روسي سیال سرګی لاوروف سره وکتل او له هغه سره یې غیر رسمي خبرې وکړې. دواړه وزیران به نن هم خبرو ته دوام ورکړي. میلباند په پام کې لري چې د روسیې د سوداګرو او سیاستوالو له یوې ډلې سره هم وګوري. روسیې ته په 5 کلونو کې دا د برتانیا د بهرنیو چارو د وزیر لومړنی سفر دی. د دواړو هیوادو ترمنځ اړیکې وروسته له هغه خراب شول چې په 2006 کال کې د روسیې د استخباراتو یو پخوانی مامور الکساندر لیتوینینکو چې د برتانیا تابعیت درلود په لندن کې مسموم شو او وروسته یې ساور کړه. اوکراین وروسته له دې چې په یوې اونۍ کې د خنزیر د انفلونزا د ناروغۍ له کبله 6 کسان په دې هیواد کې مړه شول، له دې ناروغۍ سره د مقابلې لپاره د نړۍ له سترو قدرتونو د عاجلو مرستو غوښتنه وکړه. د جمهوري ریاست د دفتر لخوا په خپره شوې اعلامیه کې ویکتوریا شینکو د امریکا متحده ایالاتو، اروپایي ټولنې، ناټو او خپلو ګاونډیانو ته په استولې لیک کې د خنزیر د انفلونزا د ویروس H1N1 د خپرېدو د مخنیوي لپاره د درملو او وسایلو غوښتنه کړې. د جمهوری ریاست دفتر دغه راز ویلي چې اوکراین له سویس څخه د ویروس ضد ټامی فلوډاو له 14 درملو د پیرودلو اقدام هم کړی. پولند او سلواکیا د یوشچنکا غوښتنې ته ځواب ویلی او د هیواد د محافظوي مسکونو او ټامی فلو درمل استولې دي. دا خبرونه
د افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه مو له ازادي رادیو واوریدل. وخت د سهار 10 بجې او 8 دقیقې دی او وړاندې په خبرونه کې پر دغو موضوعاتو راپورونه او مطالب لرو. افغان ولسمشر حامد کرزی د ولسمشری د انتخاباتو له دوهم پړاو د عبدالله پر انصراف خوشحالي څرګند کړ. خو ویل چې د به هر هغه پریکړه درناوی وکړي چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د دوهم دور انتخاباتو په حق لکړي.
ارزو مداو او خوشاله بم ډیر وای ک محترم ډاکټر صاحب عبدالله خپل کمپین ته خپل مبارزې ته دامه وکړي وای او انتخاباتو ته ټول یو ځای په افغانستان کې ملګری سره یا ما یا د انتخاباتو په چلی وای.
کرزی د سرګندونې له ازادي راډیو سره په ځانګړي مرکه کې کړي چې په همدې خبرونه کې اوریدل شي. د ولسمشرۍ د انتخاباتو له دوهم پړاو څخه د ډاکټر عبدالله د وتلو په حق له موله نړیوالو عکسو لملونو خبرو. د سپینې ماڼۍ چارواکي وایي چې افغانستان ته د اضافي سرتېرو د استولو په اړه د ولسمشر باراک اوباما پریکړه ښایي څو اونۍ وخت ونیسي. پاکستاني چارواکي بیا وایي چې امریکا د افغانستان لپاره د خپل ستراتیژۍ په اړه له پاکستان سره مشوره وکړي. د تاند څنګه او ژوند په شیبو کې پروګرامونه هم د خبرونه په دوهمه برخه کې اوریدل شي. امریکای چارواکي وایي د افغانستان د ولسمشرۍ له دوهمې دورې انتخاباتو څخه د ډاکټر عبدالله عبدالله له وتلو سره سره بل افغانستان سره خپل ملاتړ ته دوام ورکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هیلري کلینټن په یوې خبر پاڼه کې ویلي دي چې سپینه ماڼۍ به د افغانستان له راتلونکي حکومت سره په ګډه کار وکړي. په افغانستان کې د نړۍ د نورو ښکېلو هیوادو مقاماتو هم په دې اړه په عکس العملونو کې ویلي دي چې په افغانستان کې به د ډیموکراسۍ له روانې پروسې څخه ملاتړ ته دوام ورکوي. د دې عکس العملونو خلاصه د احمد تکل په راپور کې اوري.
د سپینې ماڼۍ چارواکي وایي چې د افغانستان د انتخاباتو له دوهم پړاو څخه د ډاکټر عبدالله عبدالله وتل به د افغانستان لپاره د امریکا د ستراتیژۍ په اړه د ولسمشر براک اوباما د څېړنې چاره ستونزمنه نه کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هیلري کلینټن په ډاګه کړه چې سپینه ماڼۍ به له ولسمشر حامد کرزي سره که چېرته د راتلونکي حکومت د مشر په توګه په واک کې پاتې شي ګډ کار ته دوام ورکړي. میرمن کلنټن چې اوس مهال د مراکش په سفر کې ده رسنیو ته په استول شوې خبر پاڼه کې ویلي دي د اوس په افغانستان حکومت پورې اړه لري چې څنګه د انتخاباتو پروسه د افغانستان له اساسي قانون سره په مطابقت کې یوې نتیجې ته ورسوي. په خبر پاڼه کې راغلي چې امریکا به د افغانستان له راتلونکي ولسمشر او خلکو سره چې د یوې نیکمرغه راتلونکي مستحق دي خپل ملاتړ ته دوام ورکړي. میرمن کلنټن له عبدالله غوښتنه کړې ده چې په هیواد کې د سولې له بهیر سره همکارۍ ته دوام ورکړي. د سپینې ماڼۍ یوې لوړ رتبه سلاکارې والیری جارت هم پرون وویل چې د افغانستان د ولسمشرۍ د انتخاباتو د دوهم پړاو په اړه راپورته شوی کړکیچ به د تصمیم نیولو هغه پروسه پیچلې نه کړي چې سپینې ماڼۍ له څه مودې راهیسې د خپلې نوې ستراتیژۍ د څېړنې لپاره پیل کړې ده. خو میرمن جارت ونه ویل چې آیا د انتخاباتو له بهیر څخه د عبدالله وتل به له دې سره مرسته وکړي چې اوباما د دې ستراتیژۍ په اړه ژر پریکړه وکړي او که به یې لا پسې وځنډوي. د برتانیا صدر اعظم ګوردن براون وویل د ډاکټر عبدالله غوښتي چې له انصراف وروسته دی په هیواد کې د ډیموکراتیک پروسې ملاتړ وکړي. د ډاکټر عبدالله هغه ژمنه وستایله چې وایي په هیواد کې د ملي تفاهم په پروسه کې به خپل رول ته دوام ورکړي. براون زیاته کړه د هیله مند دی چې د انتخاباتو له دوهم پړاو څخه د کرزي د سیال د وتلو د پریکړې په نتیجه کې چې کوم حکومت رامنځته کیږي د افغانستان د خلکو د ارادې ممثل به وي. د برتانیا صدر اعظم وویل د دې هیواد په ګډون د نړیوالې ټولنې ټول څه باندې څلوېخت لوبغاړي چې په افغانستان کې ښکیل دي هیله لري چې راتلونکی حکومت به د خلکو هیلو ته ځواب ووایي. د هیواد په ټولو برخو به واکمن وي او د ټولو هغو چیلنجونو په وړاندې به په قوت سره اقدام وکړي چې افغانستان ورسره مخامخ دی. براون زیاته کړه موږ هم دې ته آماده یو چې له دغسې یوه حکومت سره په ګډه کار وکړو. د کاناډا د بهرنیو چارو وزارت پرون وروسته له دې چې عبدالله عبدالله په انتخاباتو کې له ګډون څخه انصراف اعلان کړ وویل دا هیواد د افغانستان د انتخاباتي پروسې ملاتړ کوي. د کاناډا د بهرنیو چارو وزارت په یو خبر پاڼه کې ویلي دي کاناډا د افغانانو په مشرۍ د انتخاباتي پروسې ملاتړ ته دوام ورکوي. په اعلامیه کې همدارز ویل شوي دي چې کاناډا بیا ویلي دي چې د افغانستان د انتخاباتو برخوال باید د انتخاباتي پروسې درناوی وکړي څو افغانان له خپلو ډیموکراتیکو حقونو څخه استفاده وکړی شي. خبر پانه زیاتوی چې کاناډا د افغانستان د انتخاباتو لخپلواک کمیسیون څخه د انتخاباتي پروسې د نورو پړاوونو د سرته رسولو ځواب ته انتظار لري. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي کای آیډه هم پرون وویل عبدالله له ډیرو باسونو او سلام مشورو وروسته خپل دریځ واضح څرګند کړ. د زیاته کړه د ولسمشرۍ د انتخاباتو له دوهم دور څخه د عبدالله له وتلو سره سره ملګري ملتونه غواړي دغه پروسه په قانوني توګه او په خپل وخت بشپړه کړي.
د ولسمشرۍ د انتخاباتو له دوهم پړاو څخه د ډاکټر عبدالله عبدالله د وتلو په هکله لویدیځو ورځپاڼو هم ځینې تبصرې خپرې کړې دي. سنډی ټایمز خپرونې په وروستۍ ګڼه کې عبدالله له انتخاباتو تیر شو تر سرلیک لاندې یوه تبصره کړې چې د پیل په کرښو کې لیکي د ولسمشرۍ د انتخاباتو د دوهم پړاو کاندید ډاکټر عبدالله په انتخاباتو کې له ګډونه په داسې حال کې تیر شو چې کرزی یې د انتخاباتو د عادلانه سرته رسولو لپاره د خپلو شرایطو په نه منلو تورن کړ، خو دا یې هم وویل چې دایي انتخابات نه تحریموي. د حامد کرزی انتخاباتي ټیم ویلي دي چې د عبدالله له انصراف سره سره به د لړم په شپاړسم انتخابات ترسره شي. سنډی ټایمز لیکي افغانستان له څو اونیو را په دې خوله یو سیاسي په ټپه درېدلي حالت سره مخ دی او د هیواد پر امنیتي وضعیت هم په تېره بیا د طالبانو له ګواښ وروسته چې ویلي دي انتخابات به ګډوډ کړي اندېښنې زیاتې شوې دي. د سنډی ټایمز په وینا په دغسې یو حالت کې چې د افغانستان سیاسي راتلونکي مبهمه ده، د امریکا ولسمشر براک اوباما هم افغانستان ته د 40,000 نورو سرتیرو د استولو مسله څېړي. اوباما په دې هکله له خپلو لوړپوړو امنیتي سلاکارانو سره په خبرو او سلام مشورو لګیا دی. سنډی ټایمز د دې تبصرې په پای کې لیکلي سیاسي څېړونکي په دې باور دي چې په قدرت کې د شراکت او د کرزي په راتلونکي حکومت کې د یوې لوړې څوکۍ لپاره د معاملې په خاطر د ولسمشرۍ د انتخاباتو په دوهم دور سیالیو کې د عبدالله ګډون نه کول به ښایي هیواد له دې زیات د بحران پر لور بوځي او د طالبانو لخوا به ناکراري لا پسې پراخې شي. د جرمني چاپ فرانکفورتر الګماینې سایټونګ ورسپانه هم د ولسمشرۍ د دوهم پړاو انتخاباتو په اړه یو مطلب خپور کړی چې په یو برخه کې لیکلي ډاکټر عبدالله عبدالله په انتخاباتو کې ګډون نه کوي که څه هم په دوهم دور کې د هغه د بریالیتوب چانس ډیر لږ و. ورسره له هغې چې د ولسمشرۍ د لومړي پړاو انتخاباتو رایې چند شوې ښاغلي عبدالله له خپل سیال څخه په سلو کې شل رایې کمې وړې دي خو کرزی هم په سلو کې د څه کم 50 رایو په ترلاسه کولو سره د بریالیتوب لپاره لازمي رایې چې په سلو کې 50 جمع یو دي ترلاسه نه شوې کړی او همدا د دې سبب شو چې انتخابات دوهم دور ته وغځیږي. ورسپاڼه زیاتوي د افغانستان اساسي قانون دې شي چې که یو کاندید منصرف کیږي پیشبیني نه ده کړې اما څارونکي له دې اندېښمن دي چې د مخالف کاندید له ګډون پرته د دوهم پړاو انتخاباتو ترسره کیدل به د حامد کرزي د راتلونکي حکومت مشروعیت تر پوښتنې لاندې راولي او په داسې یو حالت کې به یو کمزوری ولسمشر د دې وړتیا ونه لري چې د افغانستان خرابه امنیتي حالات ښه او د قدرت ستنې پیاوړې کړي.
راپور زمر قضاوت ستاسو
لکه څنګه چې مخکې مو ویل افغان ولسمشر حامد کرزی د ولسمشرۍ د انتخاباتو له دوهم پړاو د عبدالله عبدالله پر انصراف خواشیني څرګنده کړه خو ویل چې دی به د هر هغې پرېکړې درناوی وکړي چې د انتخاباتو خپلواک کمیسون یې د دوهم دور انتخاباتو په هکله کوي. ښاغلي کرزی پرون له ازادۍ راډیو سره په ځانګړې مرکه کې وویل ښه به دا وایي چې عبدالله په دوهم پړاو انتخاباتو کې برخه اخیستې وای خو زیاته کړه چې په دې اړه تصمیم نیول د ښاغلي عبدالله حق دی. له ازادۍ راډیو سره د ولسمشر کرزی د دې ځانګړې مرکې اوري دوته مورابولم چې په کابل کې زموږ همکار نسیم شفق ورسره کړی دی.
په سر کې غواړم ښاغلی ولسمشر دا وپوښتم چې په دې وروستیو وختونو کې په افغانستان کې د انتخاباتو موضوع ډیره ګرمه ده او دې ته پام سره چې ښاغلی ډاکټر عبدالله له انتخاباتو څخه هم انصراف وکړ تاسو څه ګمان کوئ چې انتخابات نوې مرحلې ته چې تاسو زه ستاسو نظر د ښاغلی عبدالله د دې اقدام په اړه څه دی چې دا اقدام څه ډول اقدام
ارزوم دا و او خوشحاله بم ډیر وای که محترم ډاکټر صاحب عبدالله عبدالله خپل کمپین ته خپل مبارزې ته ادامه ورکړی وای او انتخابات ته تللی وای او د افغانستان د ملت د رایې یا ما یا دوی د انتخاباتو کچلی وای خو اوس چې دوی د اشتراک څخه ډډه وکړه البته دا دوی حق دی دوی کامل اختیار لري چې څه چې غواړي هغه وکړي. د افغانستان به خیر بداوي چې په ګډه انتخاباتو سره ولاړ شو او قانون اساسي تطبیق شي او دا د ولسواکۍ لارو چې مراکز یې چې د خلکو په رایه حکومتونه ټاکل کېږي چې ډېره ښه لاره ده دا څنګه سي او په خاصي او انتخابات وسي او د انتخاباتو د لارې د افغانستان خلک خپل ولسمشر وټاکي. زه به د قانون اساسي په پابندۍ سره خپل اقدامات کوم او آرزو مې شخصا دا ده د افغانستان د یو فرد په توګه د وګړي په توګه چې انتخابات وسي او د یو کاندید په توګه چې انتخابات وسي او خلک رای ورکي. بیا که د افغانستان د انتخاباتو مستقل کمیسون هر امر کوي هغه پر موږ باندې واجب دي چې ویمونو.
نو د انتخاباتو خپلواک کمیسون ښاغلی ولسمشر ویلي دي چې انتخابات به هرو مرو ترسره کوي په داسې حال کې چې ډاکټر عبدالله انصراف هم وکړ. نو که چیرې دا انتخابات ترسره شي ستاسو له نظره دا انتخابات بیا یو ډول داسې کمزوري انتخابات نه یو ډول ګواکې د چا په وینا بې معنی به نه شي؟
شنو خوند خو بیا غنی چې شو مقابله پکښ وي خوند خو بیا غنی خو د قانون تطبیق ضروری خبره ده او باید تطبیق شي او که قانون د افغانستان د حکومت کې د اساسي قانون د افغانستان د حکومت کې انتخابات یې هرو مره وسی نو موږ ټول په هغه مکلف چې غالو ورته کښېږو او به یې کړو.
رئیس صاحب ډاکټر صاحب عبدالله نن په خپلو خبرو کې ویل چې تاسو سره په ځینو مسایلو باندې خبرې کړې مذاکرې کړې کوم موضوعات چې تاسو خبرې اترې پکړي او کومه ستونزه یا کوم مشکل پکې و چې تاسو یوې نتیجې ته ونرسېدئ یا موافقې ته ونرسېدئ؟
ډاکټر صاحب عبدالله مهربان او تشریف راوړي یو ماښام سره کښېنستلو ښه موږ خوږې خبرې سره وکړې او مجلس مو شو مجلس و ډېر داسې مسایل وو چې هغه زما او د ده تر منځ مسایل وو. زه نه غواړم چې په مطبوعاتو کې خبرې پر وکړم خو ځینې مسایل چې دوی په عامه اظهار کړي دي او هغه د وزیرانو د لرې کېدو یا تعلیق یا غوښتنه وه او یا د انتخاباتو د مستقل کمیسیون د رئیس صاحب د لرې کېدو غوښتنه وه زه غواړم چې خپل نظر داسې ستاسو خدمت ته عرض کړم. هغه دا دي چې رئیس صاحب د کمیسیون د انتخاباتو لودین صاحب زموږ د خاورې محترم شخصیت دی مجاهد دی تعلیم یافته سړی دی او پاک سړی دی په دې زه کلکه عقیده لرم ټینګ باور پر لرم. یو دوهم دا چې رئیس جمهور دا هر رئیس جمهور چې وي که زه یم که بل رئیس جمهور دا صلاحیت او دا حق باید ونه لري چې انتخاباتو ته نږدې او یا دو انتخاباتو تر منځ د انتخاباتو د مستقل کمیسیون رئیس یا اعضا لیل کړي او یا سره تغییر تبدیل کړي. نن که دا د یو محترم کاندید په غوښتنه وشي، سبا که بل لوی جمهور دلته وو او هغه د ځان دپاره دا غوښته انتخابات یې بایللې وه او غوښته چې انتخابات کې خرابوي وکړي، نو داسې ور سړی راولي چې هغه د ده په خوښه کار وکړي، بیا به دا د ولسواکۍ او د قانون سره ظلمي، لهذا دا صلاحیت په ما کې نشته او باید هم نه.
نو رئیس صاحب، اوس چې ډاکټر صاحب عبدالله له انتخاباتو څخه انصراف وکړو یا شاته سو، ستاسو په انتخاباتو کې بریالیتوب حتمي دی، نو له اوسني کاري ټیم سره به تاسو چې په یو ډول سره په اداري فساد کې په لاس لرلو هم تورن دی، تاسو به نوي حکومت کې فعالیت شروع کوئ که به ټیم کې یو څه کلي تغییرات او بدلون راولئ؟
که خدای تعالی زه کامیاب کړم او د افغانستان د ولس رایه ما ته راکړي، نو زه به په حکومت کې د لا ډېر اصلاحاتو هڅه کوم. چیرته چې اصلاحات لازمي او بدلون لازمي هغه به راځي انشاءالله، او چیرته چې کار سم وي جوړ وي هغه به تقویه کیږي.
رئیس صاحب، یو بله پوښتنه هغه ده چې تاسو په خپلو خبرو کې په تیره چې د انتخاباتو پروسه شروع شوې ده په دې باندې ټینګار کړی چې ائتلافي حکومت نه جوړوي، خو مشارکت هم ټینګار کړی او مشارکت هم نه. خلکو ته یو ډول داسې پوښتنه شته چې ګواکې په یو ډول سره تاسو ځینې ګوندونه له مخکې نه خپل کړي دي، لکه جنرال دوستم سره یا لکه ځینې نور کسان، آیا دا ائتلاف نه ده او که دا مشارکت ستاسو نظر څه فرق دی پکې؟
نه، داسې نه ده. ائتلاف جوړجاړي ته وایي د ګوندونو یا د افرادو تر مابین چې معاملې سره وکړي او د خلکو رایه پکې مطرح نه وي. مشارکت زما د نظر هغه دی چې د افغانستان خلک خپل لوی جمهور ته رایه ورکړي او په خپله ازاده رایه خپل لوی جمهور وټاکي او لوی جمهور واکمن شي د خلکو د رایې له رویه او د خلکو د رایې د واکمنۍ په وجې، او بیا دی خپل حکومت وټاکي او خپل حکومت د افغانستان د خلکو په نمایندګۍ وټاکي. یعنی داسې حکومت وټاکي چې د افغانستان آینه وي، هنداره وي او ټول پکې ښکاره شي، خو په دې هنداره کې دا ښکارتوب داسې وي چې حکومتي مؤثریت او شګر هم پکې وي تر څو د خلکو په خدمت کې وسیږي. نو زه به داسې حکومت انشاءالله جوړوم که خدای تعالی کامیاب کړم چې هغه د افغانستان د ټولو خلکو نمایندګي وکړای شي، ټول اقوام ټول خلک ځان پشکې وبینی او په عین حال کې خدمتګار هم واوسیږي او کارپوه هم واوسیږي.
بله، نو کرزی صاحب، یو بله پوښتنه هغه ده چې په تیرو اتو کلونو کې په خاص ډول په وروستیو دریو یا دو یا څلورو کلونو کې ستاسو او د لویدیځ ترمنځ په خاص ډول د امریکا ترمنځ یو غټه ستونزه چې وه هغه د ځینو مسایلو پر سر وه چې کېدای سو یوه ښه بېلګه یې ملکي تلفات وښیو. د امریکا په خاص ډول د امریکا نوې ستراتیژي یا د نړیوالې ټولنې نوې ستراتیژي چې جوړیږي، که چیرې بیا هم دغه ستونزې ته پام نه وي یا نور چې تاسو څه نه غواړئ په افغانستان کې هغوی پکې هغه لازمه توجه نه کړي، څه ګمان کوئ چې بیا به دغه تاسو ترمنځ یو ډول زړه بدوالی نه وي موجود؟
په دې اکله خو ما د مخم ډېرې خبرې کړي او ولس په خبر دی چې په دې کې مشکلات څه وه او څه به وکړو. ځینې مسایل تر څه حده پورې چې زموږ د خوښۍ باعث دي اصلاح شوي دي، او ځینې مسایل کاملا اصلاح شوي دي، خو ځینې داسې مسایل شته چې پر هغو لا خبرې جریان لري. او کله چې انشاءالله د انتخاباتو دا مختلف پړاوونه او دوهمه مرحله تېره شي او ګټونکي معلوم شي که ما ګټلي وه، نو زه به د هغو مسایلو کې بیا د امریکې د حکومت سره په تفصیل کښېنم او کار پشکو. اوس هم په دې هکله مذاکرې جریان لري، په ښه ماحول کې جریان لري. مشکلات مو ترمنځ وه، خو هغه حکومتي او د مسایلو مشکلات وه، د افرادو سره مشکلات نه وه. او دا به بیا هم راځي، بیا هم راځي، خو موږ به خپل کار ته ادامه ورکړو او د دنیا سره دوستي او د امریکې سره دوستي دا د افغانستان په ګټه بولو، د مشکلاتو سره سره باید چې ادامه ورکړو او دا خاوره د امن او ترقی وخت ان شاء الله بوسو.
رئیس صاحب، مهمه موضوع په افغانستان کې ناامنی ده یا د ناامنیو دوام ده. ورځ په ورځ ویل کیږي چې په افغانستان کې راپور نه پرې کیږي چې امنیتي ستونزې لا ډېریږي. تاسو به د امنیت د ټینګښت لپاره په راتلونکي حکومت کې او دغه راز د دولت له مخالفینو سره په خاص ډول طالبانو سره او هغه طالبانو سره چې هغه په رهبری کې دی او هغه په تصمیم ګیری کې دی د جوړجاړۍ ځینې خبرې هم وکیا او کوي وکي په څه ډول؟
دا به زموږ اول هڅه وي ان شاء الله. اول کوشش کوم دا چې افغانستان د سوله راسي او سوله د خبرو د لار راسي او د ټول هغه کسان سره چې په هر دلیل خوابه دي خبرې وسي تر څو بیرته خپل هیواد ته راستانه سي او په جوړولو کې برخه واخلي او ترقی ته ورسي. نو زه به دا هڅه ډېره کوم د افغانستان د خلکو سره په ګډه د لویې جرګې د لارې او د مختلفو نورو کوښښو د لارې هغه طالبان چې زموږ ورونه دي او یا د بیلې یا د زور یا د زیاتي یا د نورو موجباتو له وجې د خاورې سره تللي، د دوی د بېرته راوستو هڅه به ټینګه وکړو. هغه کسان چې د القاعده سره دي او یا د ترستان سره او دښمنی کې دي انسان سره او د دې خاور سره هغه نو سره واستوي خود خپل وطن به چان به ټول راولو او کوشش بومی چې دا کار ژر وسی او د دنیا سره په دې اړه زموږ خبرې ډېرې پراخې او ښه پجریان کړي.
رئیس تاسو لوی جرګې څخه یادونه وکړله، یعنې چې کله حکومت هم جوړېږي لوی جرګه به زر راغواړئ که په وروستیو وختو کې؟
که ما انتخابات وګټله نو لوی جرګه به ژر راغوښتل کېږي. دا به زموږ د ډېرو اساسي او اولینو اقداماتو څخه وي.
ډېره مننه ښاغلی ولسمشر د دې لپاره چې ازادي راډیو سره مو ځانګړې مرکه وکړه. د کور ودان انشاءالله ازادي راډیو به په همدغه ډول نشر کړي.
خدای مو راوله. مننه. تشکر.
لافغان ولسمشر حامد کرزی سره د ازادي راډیو ځانګړې مرکه مو واورېده. ل کرزی سره په پښتو او دری ژبه د ازادي راډیو ځانګړې مرکه زموږ په نورو خبرونو کې هم خبريږي. پر دې سربېره د ازادي راډیو په ویبپاڼه کې هم د مرکه اورېدل شي. د ویبپاڼې پته مو ده www.azadiradio.org. مخکې مو واورېدل چې امریکایي چارواکي وایي د افغانستان د ولسمشرۍ له دوهمې دورې انتخابات څخه د ډاکټر عبدالله له وتلو سره سره به له افغانستان سره خپل ملاتړ ته دوام ورکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هیلري کلینټن په یوې خبر پاڼه کې ویلي چې سپینه ماڼۍ به د افغانستان له راتلونکي حکومت سره په ګډه انکار وکړي. د سپینې ماڼۍ یوې لوړ رتبه سلاکار دغه راز ویلي چې د ډاکټر عبدالله دا پریکړه به د افغانستان په اړه د امریکا د ستراتیژۍ د څېړلو پروسه پیچلې نه کړي. د سپینې ماڼۍ چارواکو دغه راز ویلي د اضافي سرتیرو د استولو په اړه د ولسمشر باراک اوباما پریکړه ښایي څو اونۍ وخت واخلي. د سپینې ماڼۍ چارواکو دا اعلان په داسې حال کې کړی چې د امریکا د کانګرس غړو پر اوباما فشار راوستی چې ژر تر ژره د افغانستان د جګړې د ستراتیژۍ په اړه پریکړه وکړي. په دې اړه نور تفصیل احمد تکل وړاندې کوي.
د امریکا د ولسمشر باراک اوباما جګپوړی سلاکار ډیوید اکسل راډ وایي تمه ده چې ولسمشر اوباما به په څو اونیو کې دننه د افغانستان لپاره د امریکا د نوې ستراتیژۍ په اړه پریکړه وکړي. د زیاته کړه اوباما په دې اړه ډیره دقیقه څیړنه کوي، ځکه هدف دا نه دی چې د افغانستان لپاره د اضافي سرتیرو د شمیر پر موضوع غور وشي، بلکې باید د سمې ستراتیژۍ خبره یقیني شي. اکسل راډ وویل د انتخاباتو له دوهم پړاوه د ډاکټر عبدالله وتل به د افغانستان لپاره د امریکا د ستراتیژۍ په اړه غور ونه ځنډوي. د اوباما سلاکار وویل د افغانستان له راتلونکي حکومت سره باید پر ځینو مسایلو خبرې وشي چې یوه د پراخ فساد د مخنیوي موضوع ده او دا موضوعات باید له راتلونکي ولسمشر سره مطرح شي. د اوباما ادارې له دې مخکې ویلي و چې په افغانستان کې د وسلوالو طالبانو د ځپلو لپاره د نورو سرتیرو د استولو او یا په پاکستان کې د بې پیلوټه الوتکو د برید له لارې د القاعده شبکې د له منځه وړو په اړه د هر اقدام په برخه کې له پریکړې مخکې د انتخاباتو نتایجو ته انتظار کوي. اوباما نیو جرسي ته له روانې دو مخکې پروند سپینې ماڼۍ له امنیتي سلاکار جیمز جونز سره ټلیفوني خبرې هم وکړې. د سپینې ماڼۍ ویندوی بن لابولت خبریالانو ته وویل ښاغلي جونز د افغانستان د وضعیت په اړه ولسمشر اوباما ته معلومات ورکړل او یادونه یې وکړه چې په کابل کې د امریکا له سفیر کارل آیکنبیری سره هم د روانو مسایلو په اړه خبرې کړې دي. د سپینې ماڼۍ د چارواکو له خبرو داسې ښکاري چې د امریکا دفاع وزارت به د امریکایي ځواکونو د تلفاتو لوړې شمیرې ته په پام سره ښایي افغانستان ته اضافي ځواک واستوي، خو نه په هغه شمیر چې د امریکا او ناټو ځواکونو عمومي قمندان جنرال سټینلی مکریسټلی غوښتنه کړې ده. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا د کانګرس جمهوري غوښتونکو سناتورانو پر ولسمشر اوباما غږ کړی چې ژر تر ژره افغانستان ته د اضافي سرتیرو د استولو پریکړه وکړي، ځکه د دې سناتورانو په وینا په افغانستان کې د امریکایي عسکرو ژوند ښایي د ځواکونو د کمښت له وجې له خطر سره مخامخ وي.
لبل خو پاکستاني چارواکو پرون اعلان وکړ چې غواړي امریکا د افغانستان لپاره د خپلې نوې ستراتیژۍ په برخه کې له پاکستان سره سلا مشوره وکړي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي وویل د پاکستان تجربې او له دې هوا سره د چارو په سمون کې مشوره د دې ستراتیژۍ د بریالیتوب لپاره حیاتي اهمیت لري. په دې اړه به زموږ په نورو خبرونو کې په تفصیل واورئ. خوس دی وی بل موضوع یادونه کو په افغانستان کې خنزیر د انفلوانزا د مخ په زیاتیدونکو پیښو له تثبیتېدو وروسته د هیواد بیړنیو حالاتو یا استراري کمیټې پرون د درې اونیو لپاره د روغتیا بیړنی حالت اعلان کړ. د افغانستان د عام روغتیا وزیر او د بیړنیو حالاتو د کمیټې مشر د ولسمشر دوهم مرستیال کریم خلیلي وویل چې تر اوسه په هیواد کې د اچ یو ان یو د ویروس یا خنزیر د انفلوانزا 340 پیښې ثبت شوي او په سلګونو نورې مشکوکې پیښې هم موجودې دي. دوی وویل چې په هیواد کې به په دریو اونیو کې ښوونځي، پوهنتونونه، د پوهنې او د تحصیل ټول مرکزونه تړلي وي او زیاتوي چې خلک باید له نورو ګډو غونډو او ناستو څخه ډډه وکړي. په دې هکله زموږ په نورو خبرونو کې په تفصیل اورېدلی شي. خو اوس سات خی چې په افغانستان کې لسنیمه بجې کېدونکې دي. بیا هم احمد تکل تور ورکو چې د افغانستان او نړۍ د دې سات د مهمو خبرونو سر لیکونه راووروي.
د برتانیا صدر اعظم ګوردن براون له ولسمشر حامد کرزي سره په تازه خبرو کې له افغانستان سره د خپل هیواد د مرستو د دوام ډاډ ورکړی. ټاکل شوی ده چې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون نن د لړم د 14مې د انتخاباتو د څرنګوالي په اړه خپل دریز روښانه کړي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د انتخاباتي بهیر د څارنې لپاره د اروپایي ټولنې د ناظرینو یو پلاوی کابل ته رسېدلی. سپینه ماڼۍ وایي چې افغانستان ته د اضافي سرتیرو د استولو په اړه د ولسمشر براک اوباما پریکړه ښایي څو اونۍ وخت واخلي. د کابل ښار په اتمه حوزه کې تیر ماښام بمی چاودنې څلور ملکی کسان ژوبل کړي دي. د برتانیا پوځ وایي چې یو سرتیری د افغانستان په جنوب کې په یو چاودنه کې وژل شوی. پاکستان له امریکا غوښتنه کړې چې د افغانستان لپاره د خپلې نوې ستراتیژۍ په برخه کې له پاکستان سره مشوره وکړي. ایران وایي د بهایی مذهب د هغو اوو پیروانو محاکمه به ډیر ژر پیل شي چې اسرائیلو ته په جاسوسۍ تورن دي. عراقي چارواکو په دې هیواد کې په وروستیو شخړو کې د لږ تر لږه لسو تنو د مړینې خبر ورکړی. د برتانیا د بهرنیو چارو وزیر ډیوید میلباند د یو دوه ورځني سفر په مخه پرون روسیې ته ورسید. او اوکراین وروسته له دې چې په یوه اونۍ کې د خنزیر د انفلونزا یا ایچ 1 ان 1 له کبله په دې هیواد کې 60 کسان مړه شول د بیړنیو نړیوالو مرستو غوښتنه کړې ده.
د ازادي رادیو قدرمنو اوریدونکو نور د مطالبه او راپورونو خبرېدو ته وخت نه لرو، خو د ازادي رادیو دوه اونیز پروګرامونه ژوند په شیبو کې او تاندې څنګې خبرېدو ته چمتو دي. لومړی ژوند په شیبو کې واورئ.
ژوند په شیبو کې
جوڑون کئی ومان نیازائی
کمال استورا مال
ہے یہ مقصد ہے مقصد
ہے روی نسوی
چھنی مو دایو متا
ترمو بلا
چھڑا جوڑ
مازر چاپ
عزت من اوریدن کو سلامونه می ومنئی دنن په خبرونه کې به لومړی د رنگونو او رنگریزانو په اړه معلومات اوري. بیا به واورو چې د نوکانو په اړه د افغانانو ترمنځ کومې انګیرنې موجودې دي. دا مطالب به زومان او لینا شریفي درته وړاندې کړو.
راشه پستر ځکه مې خوښه مست جټه ده په غلطو چا رنگ رنا دزل میں تو کیا زما تک مل گلے بنتو کیا جن میں ننا یہ گہے گخن کبنا راشلک پستر گکے میں خوشا راشلک پستر گکے میں خوشا چت بل تم شوگری تڑے بڑشنا
عزت منو اوریدونکو موږ چې سترګې غړوونو معمولا مو لومړی سترګو ته د ولاړ شي جسامت او رنگ دریږي. ساينس پوهان وایي چې رنگ د لمر په وړانګو کې دی او د مځکه پر مخ هر شای د لمر د وړانګو یو معینه اندازه جذبوي او نورې بیرته منعکسېږي. په دې ډول سره سترګو ته ولاړ شیان یو له بله تشخیصوو، خو د رنگونو د کارونې د ځای او نیټې په اړه تاریخ نګاران مختلف نظریات لري. ځینې وایي چې رنگونه د جامو له کارونې سره سم کار شوي او هغه مهال به د قبیلو د مشرانو جامې د بوټو او میوو په رنګونو رنګېدي. د ویښتو د رنګ په اړه ویل کیږي چې تر میلاد 3000 کاله مخکې له طبیعي بوټو څخه چینایانو جوړ و. په یو چینی مکتوب اثر کې چې تر میلاد 2600 کاله پخوا لیکل شوی دی راغلی چې وریښم څنګه سره تور او ژیر رنګولی شو. د مصر په یو موزیم کې یو نیلي څادر چې تر میلاد 2000 کاله مخکې رنګېدلی ساتل کیږي. په هند کې هم رنگونو په تیره بیا ژیړ رنگ چې د یو ډول ونې له پټه جوړیږي ډیره سابقه لري. په اروپا کې د مسیحیت له دین سره رنګونو ته توجه ډیره شوې ده، او په 14مه او 14مه پیړۍ کې د نساجۍ د صنعت له ودې سره د رنګ سوداګري هم پیل شوې ده. افغان انځورګر ښاغلی محمد اسماعیل نیکرای چې له 18 کلونو راهیسې انځورګري کوي وایي د رنګونو په اړه چې ما مطالعه کړي، رنګونه اول مصریانو کارولی دي.
رنگونو پاک لبان مختلف نظری دی بدی نظریاتو کی دا سی ویل سی بی دی چی مصریانو با لطیگی نا رنگونو ویستل، ولی بعضی تاریخ دانان دا سی وایی ورکی چی دی افغانستان دی بودا لوی پایکری چی پا بامیانو کی دی دالتا هم یو سلسل رنگونا دی امغ زمان دی هنرمندانو لخوانا کارگو سی بی دی. دوی وایی چی پا جهان که دغ رنگونا اولینی رنگونی دی. خو دی ما پا آن باندی مصر که رنگ لطول نمخ که منست را غلای ده. افغانستان که خودی بودا پای کرا تر 2500 کالا مخ که غصوی ده، ولی پا مصر که تو 2000 کالو پوری دا رنگ موجودیت خی.
ده خغلی نیکرای پا وینا پا طبیعت که دری رنگونه اصلی دی.
دا درې رنګه ژیړ رنګ دی، سور رنګ دی، آسماني یا آبی رنګ دی، ولی رنګ اصلا په نور کې دی نه په ماده کې.
په افغانستان کې رنگریزان د تجربو له مخې رنګونه ترکیبوي. د ښاغلي نیکرای په وینا دا کار ډیر زیات لري، خو په علمي طریقه د ثانوي رنګونو ترکیب ساده دی.
دغه درې اصلي رنګه چې دي دا د نورو رنګونو پلار یادیږي. دوی یو مثلث تشکیل کړی ده، او دا مثلث ته که موږ حرکت ورکړو، منظور مې دا ده له حرکت نه که یو له دې رنګ نه له بل رنګ سره ګډ کړو، د دې دواړو رنګونو له منځه یو بل رنګ منځته راځي چې هغه رنګ په نامه دې رنګ یې ثانوي یادیږي. لکه مثال په ډول که موږ چیرې ژیړ رنګ راواخلو د آبي سره یې ګډ کړو او د دې دواړو مقدار مساوي وي، دا رنګ یو شین رنگ ورکی، شین شفتلی رنگ ورکی. او یا که مثلا دغه ژیل رنگ را واخلو لدی مثلث دی دی بل اړخ سره سور رنگ دا ګډ کو، دا یو نارنجی رنگ منځ راوړي. کدا درې وړه رنگ منګ مساوی تور باندې په خپل منځ کې منګ سره ګډ کو، د دې رنگ نه یو رنگ منځ راځي چې په نامه دی خاکستری یادی. دا خاکستری رنگ سی دا په اصطلاح دا یو مات رنگ دا، یو محو رنگ دا، ولی په هنر کې ډیر رول لري، د رنگونو په اړخ کې ډیر رول لري. نو دا چې خلاصه کدر تو ایم چې دا رنگریزان په اساس ته تجربه دوی دلته ډیر رنگونه سره ترکیبوي، بل اخره زیات هم منستر راځي تر څو پورې ځاغه رنگ پیدا کاندي. خو یو سلسله تجربه لري.
تاسو د اصلي او ثانوي رنگونو په اړه خبرې واوریدي. د رنگونو په اړه معلومات د نقاشانو ترڅنګ له رنگریزانو او رنگمالانو سره هم مرسته کوي. که څه هم نن سبا په افغانستان کې رنگریزان کم شوي دي، خو د رنگمالانو کار جوړ دی. راځئ دلې به د کابل ښار له یو رنگریز سره د ومان مرکه واورو چې دوی کوم شیان رنګوي.
نوم خیر محمد ده، د مراد خانی رنگریز ما. ما بابا دلته دوکانی و مون بنیانگذار رنگریزان و اتک بشتکیگی که مش رنگریزی است.
د کابل په ښار کې څو دوکانونه دي د رنگریزان؟
اوس خو چون کار نشته 50 دوکان به ای انشاءالله.
تاسو اوس د کوم رنگونو نه استفاده کوی د رنگریزی که؟
رنگ به بازار کې شته، مش بغدغه بازار رنگ براول دلته خپل کار به وکړو.
د رنگونو د کوم وطنونو نه راځي؟
د رنگونو د آلمان دي، دغه امریکا دي، کوریا شمالی و جنوبی دی، د هندستان دی، د پاکستان رنگونه دی، د ایران رنگونه دی، دغه رنگونه موږ استعمالو.
قالین فروشان هم تاسو ته خپل د وړی او د شیان راوړي د رنگ په خاطر باندې؟
او بعضی وخت چې بعضی قالین فروشان دی خپل رنگول نه شک مشتراول.
خو په کابل کې څونی رنگریزان وو؟
سابق کې 1000 دوکانم زیاتره وو.
دغه تاریخچه ماته ویلای سي چې دا په افغانستان کې څونی قدامت ولري؟
واغ رنگریزی د دوري بودانه پاته شوې ده. اما سلسله به سلسله مغ رنگریزی ما ته پته شوی دی مش بابا اف پشت چی رنگریز و
اوس څنګه کار دی؟ د ورځې څونه مشتریان در ترازی کوم کوم شیان رنگی؟
والا اوس خو مشتری نشته، فدغه می مسیسو کو دغه کارګران دي چې پلتونه راولي او جمپر راولي.
د یو پتلانه د رنگ نه 100 روپیه اخلي؟
او یا روپیه اتیا روپیه بالا نه سره. سابق فابریکا مش لرو د صنایع کوچک کتان بافی دی، پشمینه بافی دی، او دول مش رنگو دغه رنگریزان می و بالا کول ټول پرچاو یسته کار نشته.
دغه شه چې رنگوي سره خمه رنگوي څه شي کوي؟
بغه دې غواچو با جوش به وکړو اول د استاد کار یو اسپند به وکړو کو دا رنگ ریزی سوچا کار دی بیرته بیا نمک به واچو بازار رنگ چی نظر به مو لیس رنگ وو هغه رنگ اول به وکړو بلې پر پسې بس رنگ وو دا یو هفته جام کو مثلا درې پلتونې دوا جامپرې دوا درې پیرانې پرتګي یا چادر مادرې به ټول دا 12 ته کې یک جای به وکړو یو پنځشنبه بیا روز شنبه په ورځ رنگ ریزی به وکړو بس خلاص غریبی نشته.
خغلی شاولی د کابل ښار د چنداول په سیمه کې د رنگریزی وړوکی کمسوری دکان لري. په دکان کې دوه اخورونه جوړ دي، پر هغوی غټ غټ دیګونه ګل کړي. د دکان تر مخې د کمسوری کوڅې پیتاوي ته څو لیلامي جمپرونه پر یو لیلوني تناول مرته ځړېږي. له نوموړي به وورو چې ولې د هنر او کسب ماته کړي.
دیگه چادری مادری والی نیست، چادری سابق بسیار زیاد بدانی کم است.
اوز چادره نشتا پا خواه دیره وی اوز کمی دی او کرازی هم چینایی دی. رختی چی او چه وقت استعمال شی او چونی سرو خیجی بیانو نرنگیگی او نه هم گنجی او چون رقیگی. اوز وقت دیر بدل شوه، پا خواه بطار لچین و پاکستان سپین را رول که ده. اوز یالت رنگوی او زمون کار پا تپا والار ده. کلا نا کلا یو نیم لیلامی جمپر رنگو. خو اوس خلق جامعه زکه نرنگوی چه در رنگ پا پیسو نویرانی ولیشی. رنگونه هم پاخدی او پا هر رنگ پیدا کیگی.
نن سبا د رنگونو روانی اغیسته هم ډیره پاملرنه کیږي. د ماشومانو د لوبو له شیانو رانیولې بیا د خوب د خونې تر رنگ پورې ګرد څیړل کیږي. غوږ به شو په همدې اړه شاعر او لیکوال عبدالغفور لیوال ته.
رنگونه د انسان له رواني جوړښت سره یا له انساني اروا سره دوه ډوله اړیکې لري. په تاریخي لحاظ یو شمیر رنگونه د انسانانو په عقایدو، عواطفو او احساساتو باندې اغیز لري. په هند کې زیړ رنگ مذهبي رنگ ده. دغه رنگ د ډیرو نسلونو په تسلسل کې ورو ورو د دوی په ارکیټیپونو یا د دوی په هغه جمعي کهنلګو باندې اغیز کړی دی. همدې دپاره زیړ رنگ ته تمایل په هندوستان کې په رواني غریزه باندې بدل شوی دی. دا د رنگونو هغه ډول اغیز دی چې موږ ورته خارجي اغیز ویلی شو، ځکه چې د یو بل ارزښت له مخې ننوتی دی انسان ارواته. خو هغه فیزیولوژیکي غبرګونې چې دی هغه مخامخ د سترګو او اعصابو په اړیکو پورې ارتباط لري. د چاپیریالي ارواپوهانو له نظره د ارواپوهنې متخصصین وایي چې په بیلابیلو حالاتو کې بیلابیل رنگونه د انسان دپاره یا ځورونکي او یا خوښیږي. مثلا د خوب په وخت کې د کوټې د دیوالونو رنگ اوس د معمارۍ او د ارواپوهنې متخصصین ته مهم دی. د شین رنگ اغیز په تیره بیا د طبیعي شین رنگ لکه د کابلې لکه د پاڼو تجربو داسې ښودلې ده چې د اعصابو د آرامولو دپاره مرسته کوي. ډیر تیز رنگونه کله کله چې له رواني پلوه انسان ورته آماده نه وي سړي ته عصبي شوک ورکوي یا اروایي شاک ورکوي، ټکان ورکوي. خو مهمه دا ده چې موږ هغه خارجي یا بهرنی اغیز او د هغه ریښې وپېژندلی شو. د عقیدې، د چاپیریال او د ژوند د محیط اغیزې دي چې په موږ باندې دغه بهرنی اغیز تثبیتوي.
تاسو د آزادۍ رادیو خپرونې په انټرنیټ کې هم اوریدلی شئ. www.azadiradio.com.
عزتمن اوریدونکو، راځئ اوس په در انګریزانو له دنیا درازونو دنیا ته ورسو او واورو چې د نوکانو په اړه د افغانانو ترمنځ کومې انګیرنې موجودې دي.
زرغونه ده د کابل د خاک جبار اوسیدونکی. د خلکو ترمنځ انګیرینی دادی د دوکانو که دوه نفر خپل منځ کې غږیږي بل نفر نوکان خپل سره وجنګوي او وایي چې جنګ راخونه، نو د غوډو ترمنځ دغه خبرې په جنګ بدلیږي. او که څوک نوکان خپل واخلي او د نورو پرو د دیوالو په چوت کې کیدی غو په منځ کې جګړه او جنګ پیدا کیږي. که د بل چا کره نوکان نیسي دام غوډو کره نیستی راولي. د خلکو ترمنځ دام یو استلاسته چې وایي د دښمن کره نوکان داخله.
زه
سلطان محمد نمیگم دی کارباغیم دی خج نکان پروانه داری که بکوته که وقتی که ایباندی وقتی او نارینه حتما ایباندی اخلی او بل دا نکان که تاچی کلا کلا تجربه کردی دست دا سپین گل پیداستی بیا آقا خلق وایسی نوی کالی جوڑیی دانت پر آتی دا تجربه ده امو دا غیوه انگیره نستاچی دی لاسو دی پخو نکان پیو واروانه خسلسی دی لاسو زانت وقتی دی پخو بل ورزوه خسلسی هم دی باندی
دمانم شراب دین ده کوریم پو وازا خواه که ده ورمو موی که نکانو پا بارا که ده نکان خوشی ود ده چه اخیست که ده سارو پا مازیگر که اخیست که ده نکان ار وقت کم نه اخلی بیل کور دی باندی پا کور که ده بیایی و پریشانی پا که پیدا که ایسی ده نکان دی پا کور که وقت ده دی واچه ود چه جنگ را دی سر پا منز که پس لمرگ پا ورد دی کامت باندی چه کم شان سر راپورت که ده نکان دی ده ده چه یو سروت گوندی یو ساز یو شای که سروت با عر بیاغ سلای با وردی نکان تا غجای که حکم دی چولا که دی که خوب پیوجای که اسک دی که ده پاک دی که بیدی
تاسو انګیرنی واوریدی د موضوع شرعي اړخ به هم واورو
زمانم مولوی عبدالصبر د کمپنۍ په حضرت عمر فاروق مسجد کې خطیب یم خاص دې په اړه کې شریعه خام کې کوم خاص دلیل نه د نخل عام په آداب کې دا ذکر سوی دي نو کانو چې کله یو سړی نو کانو اخلي نو جمع دي کې په کاغذ کې تاو کې یو خاص پاک ځای سوتره ځای کې لیکي عام فقها او چې کوم شین لیکل دي باطر فهمیږي چې کله زر غټ سین واده خصل سی عام علما او چې قاعده ذکر کړي نو هغه وایي چې جمعه کې واده واخصل سین دا ښه خبر
لک په حال زما کاشا ټول تن مهجران دل پلو ټول تن مهجران دل پلو زړګې غم چل بل پلو زړګې می غم چل بل پلو بے درد پہ اور بل پلو بے درد پہ اور بل پلو
قدر منوریدونکو د نن خبرونه ام دومره مختدا ازادي رادیو د خبرونه پاړه په دوه پتو لیکونه راسته ولای سي په کابل کې زموږ پته ده ازادي رادیو پوسټ باکس 44 یاویا په خوست او کندوز کې مشميري دی یو په کندهار کې 22 په جلال آباد کې 4 او کله پېښور لیک راسته وي هلته مشميره ده 2044 یونیورسيټي ټاون پېښور تر بیا اجازه غواړو بسیاو په عزت وسی
تاندې څنګه
د ځوانانو خبرونه
جوړونکې لینا شریفي
ګرانو ځوانانو سلامونه
په دې تاندې څنګه خبرونه کې لومړی د دسکاونونو او بایکونو په موت او سنگار دګیږي
بیا د دې پوښتنې د ځوابولو هڅه کوو چې ولې ځینې ځوانان په ځان باور نه لري او بې جرأته دي
او د خبرونې په وروستیو کې ته اونۍ د سندرې اورېدل هم مه هېروئ
دا مطالب زلینا شریفي او زما همکار اجمل تورمان وړاندې کوو
قدم دې رو د ګلې رو رو قدم دې رو د ګلې رو شمال دی سوری زلف دلم دی تا پر اتلو باندی زڑگے زما صبری باران وری
گرانو توانانو کلونه مخکې ښځو د سکولونه یوازې د تزئین او سینګار لپاره ګرځول شتمنو ښځو او نجونو به له ګرانبیه جامو او ګڼو سره ښکلي واړه د سکولونه هم کارول خو نن سبا د سکولونه یوازې د سینګار لپاره نه بلکې د ورځني ژوند د اړینو شیانو د لیږد رالیږد لپاره استعمالیږي
وای د سکول د هر انجلې او خزي شخصي حریم دی چې واز دی پوری اړه لري او بل څوګي د کتو او ور داخلي دوه حق نه لري
دسکولونه په ټول دنیا کې کاریږي. په افغانستان کې معمولا با سواده یا هغه ښځې او نجونې چې له کوره بهر کار یا تعلیم کوي دسکولونه ګرځوي، چې له قلم کاغذ څخه نیولې تر پیسو د سینګار سامانونه او اوس لپټاپ پکې ځای وي.
د کابل پوهنتون محصله حمیده وایي دا سمه ده چې ځوانان د سکول د سینګار لپاره اخلي، خو که د سکول نه وای دومره شیان چې د ورځې په کاریږي په څه کې وړل راوړل.
د سکول ډېر یو مهمه وسیله ده انجونو ته، که د سکول انجونو سره یې ښه سره ونیسیږي ډېر بدم ښکاري. او د سکول ډېری مسئولان وظیفه داران ته ډېر مهمه ده، هغې کې تاسې خپل چپترونه کېږدي، نور وسایل خپل کېږدي، ډېری وسایل داسې لاس کې اخیستل کېږي نه، اما په د سکول کې تاسې کېږدي، مثلا قلمونه دي، نور میده میده شیان دي، دا ټول تاسې په سکول کې جای په جای کې.
یوازې نجونه او ښځو د سکولونه ګرځول، هغه وخت به اکثرو ظلمو د ښوونځي کتاب او کتابچې په لاس کې وړي راوړي او ځینو ډېرو منظمو به دوسیې کارولې. خو اوس د ګڼو ظلمو له ولیو هم د سکولونه یا بیکونه رازانګي. د ښوونې او روزنې پوهنتون محصل فرهاد وایي چې بیکونه مود دي او وسایل یې هم پکې ټول وي.
د سکول کې مې زه خپل لپټاپ او بعضې به چپترونه ږدمه، بعضې لازم ده حتی لکه موبایل او داسې نور چې څیزونه چې راسره دي جیب کې چې ږدم هغه سړي ته لږ زره ناراحتیا بخي. کله چې دا شیان موږ خپل په دسکول کې کیږدو دا ډېر ښه وي. د سکول استفاده کول ورځ په ورځ شکل تغییر کوي، فعلا مود چې دی سټایل د غټو د سکولو دی، د دې د بندونه چې دي ډېر اوږده وي او دا ډېر ښه ښکارېږي.
نومه بریالی بایک مسکول لپاره مخه ده، بایکونه درخه اصولت ده، کتابچم پکې خیر راځي و خرابیږي نو شای پکې سټایل لپاره خو مونږ فلمو کې دا کار کیږي، الکانو ساغ لپاره بایکونه ډیر استفاده کوي. زه وګدا بایکونه بندر بایکونه استفاده کوم، مالک تیر خدا الکانو لپاره خدا سی لاس کې اچو چپ خاطر راځي تور نسواری زیر رنگ دا پدلون سره خدای.
اوس په خار بازار کې ډول ډول د سکولونه خرڅیږي چې اکثره یې له هند او چین څخه راځي. مختلف رنګونه او ډیزاینونه لري چې ځوانان یې د خپل ذوق او جامو مطابق انتخابوي. په کابل کې یو د سکول پلورونکی نصرالله راته وایي چې نن سبا کوم ډول د سکولونه او بیکونه مود دي.
انجینو دا غټ د سکولونه ډیر خوښي، ځکه چې زایم لري او د پانتون مکتب شان ته ډیر خوښي. تور خوښي، سپین، هغه خپل ذوق ته بیا. خو موږ رقم سکولونه لرو، چرمی لرو، براقی لرو، د بوري موری مافلی شاین دا ټول شاین دا خو د بوری شاین بیا جنکیان خو ډیر خوخی پتلون سره کاوای سره بوری شیدا تورستی شاین دا کورشنیلی هم کاوای سره دا انجینا غونیو
یو د سکول په تو خرڅوي
چې تخفیف نه ای 1200 زر 900 900 رقم دا مختلف دا مافل د خو ورکه اخلي دا موری شاین دا مری ولا چې یخه کړه مری نه جوړی کې او پلاس جوړی کې دا شاین او مکتب او پانتون لپاره انجینا دا غټ خم د سکولونه اخلي لکه زایز لری او خپل کتابونه یې شال شانې دي. زینې الکان چې دا کلب سپورټ شاین کې خپل سپورټي شاین یک دی او یا مکتب ته زی خپل کتابونه کې تی پونتون دا شاینې دي. د مود لپاره الکان اخلي.
چې نن سبا نسبتا غټ د سکولونه او بیکونه مود دي او ځوانان یې خوښوي، خو د کابل اوسیدونکي برېښنا وایي چې د سکول په انتخاب کې له مود نه زیات باید خپل جوړښت ته پام وشي. مثلا څوک چې لوړ قد لري لوی د سکول ورسره ښیزي، خو د چا چې ونه ټیټه وي باید وړکی د سکول انتخاب کړي. برېښنا د دسکول او جامو د رنګونو د تناسب په اړه وایي.
ځوانان باید د رنګونو په انتخابولو کې باید زیات دقیق شي. داسې فیشن هم ده چې بوټان یا صدرونه له دسکولونو سره خلک غواړي میچ کړي یا یو رنګ انتخاب کړي.
تاسو د آزادۍ رادیو خپرونه په انټرنیټ کې هم اوریدلی شئ. www.azadiradio.com
ګرانو ځوانانو، وای جرأت او په ځان باور نیم علم دی. روان شناسان په ځان باور د سالم شخصیت روزلو ته لازم شی ګڼي. وایي هغه کسان چې په خپل نفس اعتماد لري، له خپلو استعدادونو او خلاقیت نه پوره ګټه اخیستی شي او په اسانۍ د محیط تر تاثیر لاندې نه ځي او دا احساس ورسره وي چې د کارونو د ترسره کولو صلاحیت او توان لري.
خو ښایي تاسو هم په ښوونځیو، پوهنتونونو یا خپلو نږدې ملګرو کې داسې کسان لیدلي وي چې د نورو په مخ کې د خبرو او پوښتنې جرأت نه لري. معمولا خپه او یوازې ګرځي او که چیرې مجبور شي چې خبرې وکړي نو ساه به یې بنده بنده کیږي، رنګ به یې سور یا ژیړ اوښتی وي، غږ او لاسو پښې به یې ریږدي.
دا هغه ځوانان دي چې له ماشومتوبه په ځان د باور روحیه نه ده پکې روزل شوی او یا یې هم د ژوند په ځینو ازمویښتونو کې ماته خوړلې او دا یې منلی چې تر نورو کم او ناتوانه دي، خو دا یې هیر کړي چې ماتې او ناکامۍ بنیادم د کامیابیو په لاره سیخوي.
راځئ د ښوونې او روزنې پوهنتون د محصل صالح محمد او یو بل ځوان خبرې واورو چې په ځان د نه باور او بې جراتۍ ستونزه لري.
کله کله داسې پېښ شوي دي چې زه هغه څه چې زه غواړم وی وایم، په اساس بې جراتۍ په دې نه یم توانېدلی چې هغه نظریات خپل په صحیح توګه ووایم. بعضې استادان خلک تهدیدوي او تمسخر کا د محصلینو په نظریاتو باندې او دا په بې جراتۍ د یو محصل ډېر رول لري.
نام سمیع الله زمنګا چې د سه مختم مخ کې و درګم سیم په واغه سره لکه تاثیر لاندې اول سر کې راځو وروسته بیا رو سره خکېګو لکه لاس نه رګدیږي واغه نه خود سه یو خبرې کنه چې استاد سم مخامخ مونږ یار غلط نه شو بس له وزن سره متاثر وانت شو مشران له وزن زیات جرأت نه لرو بالکل مشران مخ کې.
د افغانستان د روان شناسانو د ټولنې مشر خووندوی عزیز الدین همت وایي چې په ځوانانو کې په ځان د باور او جرأت تهداب په ماشومتوب کې ایښودل کیږي، خو له بده مرغه چې ګڼې افغان کورنۍ له ماشومانو سره سم چلند نه کوي، ماشومان رټي او د خبرو وخت نه ورکوي. ښاغلی همت د کم جرأتۍ نور عوامل داسې راښيي.
په اروپا او په امریکا کې ځوانان ډېر زړوري، لیکن په افغانستان کې ولې کم جرأت دي؟ هغه ځوان چې جرأت نه لري د ځواني په مرحله کې چې ته خبرې وکړي یا درس تشریح کړي، اساسي عامل په ورکوټي والی کې لټو. فروید وایي د بادي ژوندانه د ځواني او د بلوغ او د زړښت د دورې ټول پرابلمونه د دغه عوامل باید په ورکوټي والی کې ولټو. هغه ځوان چې کم جرأت دي دا په یو داسې کورنۍ کې چې هغلته دیکتاتوري ده، هغلته د میرمنې او د خاوند ترمنځ جار او جنجال دی، همیشه د پاره د په مخ کې رټو وحل دی او به هغه څوک چې کمزورته دی دا د دوه کلنۍ او د سلور کلنۍ په وخت کې دا اوغده ته پیدا شوه. ماشوم هغه وخت کې فرزن ګلاس او بوچ په کې دلته موري وهی چې مکوه، یا فرزن بالښت اخلي غانه یو اسب جوړي بیا موري وهی چې دا مکوه مکوه د دغه کې پاتې کیږي. نو کوم وخت کې چې دا ځواني مرحله ته رسیږي چې کوم وخت کې دی یو درس تشریح کوي یا یو چا سره خبرې کوي، مغه مکوه کلمه دا د تهدید لاندې کلمه ناګا شو ناګا شور ترازي او د دا عکس العمل چې شه دی کمزورته دی، درس نشی تشریح کوله، د چا په مخ کې خبرې نشی کوله، په خپل ځان متکی نه دی. شوم دا ډیر عادت لري، ډیر سوالونه کوي، باید هر سوال ته مونږ او تاسو جواب ووای. نو دغه ماشوم چې په خپل ځان باندې متکی په مجلس کې کینی خبرې وکي، په آینده کې ځواني دورې ته چې رسیږي ډیر باجورته، ډیر فهمیده او متکی په خپل ځان باندې وي. دی
د کابل پوهنتون محصل حمید الله وایي چې د ژوند په بیلابیلو وختونو کې د یو ځوان د بریالیتوب راز په دې کې دی چې په ځان باور ولري. نوموړی وایي چې د درس پر مهال که محصل له استاد نه د پوښتنې کولو جرأت ونه لري، نشي کړای ځان سم په درس پوه کړي.
زه چې کله استاد نه پوښتنه کوم په ډېر جرأت سره، استاد زما پوښتنې ته ځواب راکوي. په ځمکه کې که چېرې د استاد ځواب ماته قناعت رانه کړی شي، زه بیا ورسره استدلال کوم، هغه خپله پوښتنه مطرح کوم او زه ورسره استدلال کوم. استاد سره زه هېڅکله تاثیر لاندې نه راځم، ځکه چې که زه تاثیر لاندې راشم زه به اول پوښتنه څنګه مطرح کړم، بیا که چېرې ما پوښتنه مطرح کړی شم نو زه به څنګه استاد سره منطقي استدلال وکړلی شم.
روانشناسان وایي په ځان باور او جرأت درلودل کسبي دي نه ذاتي. که چیرې ځوانان وغواړي ځینې لارې چارې شته چې په خپل وجود کې په ځان د باور روحیه وروسي، ښاغلی همت دغه لارې چارې داسې راښيي.
دوه بوهي ته ډېر زیات مهم دي چې دی بیرته باجورته شي. اول فامیل دی، ټولو کورني موضوعاتو کې د تباید سور کې، حتی کله چې معاش مور پلار اخلي باید دې ځوان ته ورکې لیس ورکې چې بچی زه د بازار نه دا سودا راوړه. او بل د مکتب محیط ډېر زیات مهم دی. دلته د معلم ډېره قوي دنده ده چې هغه ماشوم چې کمزورته دی درس ته پاسي خیر دی که اول ورځ غلط کا باید هغه مخکې ونوای چې دا دغه نو دلته دی چې دا تکرار او تمرین کوي او دا د جرأت د کمزورتۍ نه وځي او د جرأت خواته دی مخه کوي. دا ځوان اول باید سپورت باید وکړي. هغه څوک چې سپورت کوي رښتیا جسمن او روحن دی ډېر سالم یو شخصیت دی. باید کوشش وکړي چې همیشه په ګروپ کې کینی. پاز کم ضرورت ځوانان چې دی یوازې ګرځي نو دغه د یوازې توپ نه دی باید ځان وباسي. روان شناسان وایي هغه خصوصا هغه انسان چې بل ځان همیشه منفي بافي توړي تا حتما په ډیپریشن یا ژور خفګان باندې دی اخته کیږي. ځوانان باید همیشه کوشش وکړي چې خپل مثبت اړخونه ته باید وګوري نه منفي. هر انسان یو عیب لري دی باید خپل عیب ته متو همیشه باید دی خوشبینه وي.
گرانو ځوانانو په دې اونۍ کې مو تاسو ته د ازادۍ رادیو د موسیقي لارښیف څخه د رحیم شاه په غږ سندره غوره کړې چې د اوریدو بلنه یې درکوم.
با سلام و